بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سهرنۍ او ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجري لمریز کال د جدي یا مرغومي د میاشتې شپږمه د 1443 هجري قمري کال د جمادی الاول 22مه او د 2021 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 8مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په دوام کې ړومبی د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې په فلسطین او یمن کې د انساني غمیزو په اړه د نړیوالې چوپتیا په باب د پاپ فرانسیس د خبرداري په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. له تبصرې وروسته د تاریخ پاڼه اورې. بیا هم د امریکې د تیرې یوې اونۍ د مهمو خبرونو او پیښو تحلیلی پروګرام یعنی بے نقابه امریکا اوریدل شو. د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ربانی عالم آیت الله بهجت په حقله یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا را ګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سهار شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل بدغواړي د ایران او گاونډیانو اړیکې خرابول غواړي. ایران یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو هواره په ټول شموله حکومت کې وباله. د طالبانو سیاسي مرستیال ویلي د افغانستان په اوسنی حکومت کې به ټول قومونه ګډون ولري او د دغه ډلې یو بل چارواکي د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ په یووالي ټینګار کړی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل بدغوښتون کې د ایران او گاونډیانو په اړیکو کې د خرابکاری په تکل کې دي. سید ابراهیم رئیسی د خپلې کابینې په غونډه کې وویل د احصائیو له مخې د ایران د غیر تیلي محصولاتو صادرات د تیر کال په پرتله سږ کال کابو 40% زیات شوي دي. هغه زیاته کړه کله چې حکومت خپل پام له گاونډي هیوادونو سره د اقتصادي معاملاتو پراختیا ته اړولې او په دې لړ کې کامیاب شوی هم دی، نو طبیعي ده چې بدغواړي له ګاونډیانو سره د ایران د اړیکو د خرابولو په تکل کې شي، ځکه نو باید په دې لړ کې احتیاط وشي. ایران د سیمې تر ټولو خوندي او باثباته هیواد دی. د ایران په اسلامي شورا کې د ایران او ملیشیا د دوستۍ ډلې مشر د ملیشیا د پارلمان د مرستیال مشر په کتنه کې ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت په خپلو توانمنیو باندې په تکیې سره د سیمې تر ټولو خوندي او ثبات لرونکی هیواد دی. محمد مهدی زاهدی له داتو رشید حسنون سره په ملاقات کې د لویدیځو هیوادونو د لاسوهنې په وجه په سیمه کې رامنځته شوو ناامنیو ته په اشاره سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت په خپلو توانمنیو باندې په تکیې سره د سیمې تر ټولو امن او خوندي او ټیکاو لرونکی هیواد دی. هغه په دغه کتنه کې د ایران او ملیشیا د ملګرتیا او بهیر ته په اشاره سره وویل په دواړو هیوادونو کې د موجودو وړتیاو په کارولو سره خپل منځي تجارتي اړیکې پراخولی شو. په دغه ملاقات کې د ملیشیا د پارلمان د مشر مرستیال هم په تیرو کلونو کې د دواړو هیوادونو ملګرتیاو ته په اشاره سره په مختلفو ډګرونو کې د دغو ملګرتیا او د پیاوړتیا په ضرورت باندې ټینګار وکړ. ایران یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو هوارې په ټول شموله حکومت کې بللې. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي کاظمی قومی ویلي چې تهران په افغانستان کې د تلپاتې امنیت او ثبات غوښتونکی دی. هغه زیاته کړې ده چې ایران د افغانستان د خپلواکۍ درناوی کوي خو ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې د ستونزو د حل یوازنۍ لاره د ټول شموله حکومت جوړېدل دي. قومي څرګنده کړې ده چې که چیرې د افغانستان د طالبان حکومت غواړي چې ستونزې حل او فصل کړي نو غوره به وي چې په واک کې ټولو قومونو او پرګنو ته ځای ورکړي او یو ټول شموله دولت جوړ کړي. طالبانو که څه هم په دې اړه تازه څه نه دي ویلي خو وړاندې له دې یې په وارو وارو ویلي چې د دوی نظام ټول شموله دی. اوسنۍ کابینه سرپرسته ده او د بدلون امکان پکې شته دی. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت سیاسي مرستیال په دغه حکومت کې د ټولو قومونو ګډون ضروري وباله. تسنیم خبری آژانس لیکلي چې مولوي عبدالکبیر پرون په کابل کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو د اهل تشیع له استازو سره په کتنه کې وویل د طالبانو حکومت د ټولو ګډ کور دی او په اوسني نظام کې به د افغانستان ټول قومونه ونډه ولري. د طالبانو د حکومت سیاسي مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان د شیعه مسلمانانو په غوښتنو او وړاندیزونو به غور وشي او په دې لړ کې به د طالبانو د مشرتابه په سویه بحث وشي. هغه همداشان ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت د امنیت پر تامینولو سربیره د افغانستان د خلکو د سوکالتیا او هوساینې ذمه وار هم دی. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت یو جګپوړي غړي په دغه هیواد کې د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ اتحاد او یووالی ضروري وباله. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی پرون په کابل کې د شیعه علماو او مشرانو په غونډه کې وویل د طالبانو حکومت نه پرېږدي چې هیڅ کوم کس یا کومه ډله په تفرقه اچونکو اقداماتو سره په افغانستان کې د شیعه او سنی ترمنځ وحدت او یووالی خراب کړي. د طالبانو دغه جګپوړي چارواکي د افغانستان د ستونزو په هواري او پر ځان بسیاینې باندې په ټینګار سره زیاته کړه نن سبا شیعه او سنی په دې هیواد کې د ډیرو اشتراکاتو په لرلو سره د دغو ستونزو د ختمولو لپاره همکاري او ملګرتیا کوي. انس حقانی څرګنده کړه چې په ټولو افغانانو لازمه ده چې د خپل ګډ کور په توګه د افغانستان ساتنه وکړي. ګرانو دوستانو، د افغانستان دفاع وزارت لخوا د ځمکو د یو شمېر غاصبینو د نیول کېدو په هکله له سیمې څخه زمونږ خبریال یو رپورټ راکړی، نو راځئ چې وویرو.
په غزنی ولایت کې د ملي دفاع وزارت د 203 منصوري قول اردو د درېمي محمدي لوا د نظامیانو له لوري د ملي دفاع وزارت د ځمکو څو تنه غاصبین ونیول شول. دا خبره اتحادیې قول اردو د مطبوعاتي دفتر لخوا په یوې اعلامیه کې خپره شوه. ویل کېږي یاد غاصبین د غزنی ولایت د مرکز گنج په سیمه کې د یو لړ عملیاتو په لړ کې ونیول شول. د اعلامیې په اساس یاد کسان په داسې حال کې ونیول شول چې د څو تنه ناقانونه وسله والو لخوا یې حمایت کېدی او یادو غاصبینو غوښتل چې د ملي دفاع وزارت مربوطه ځمکه کې دوکانونه جوړ کړي. د 203 منصوري قول اردو د درېمي محمدي لوا د مطبوعاتي مسؤول مفتي همدرد په اعلامیه کې نه دی ویلي چې غاصبین څو تنه وو. د یادې پیښې راپور د څېړنې لپاره د 203 منصوري قول اردو مقام ته لیږدول شوی چې تر څېړنې تحقیق وروسته به د عملینو په باره کې پریکړه وشي. د یاد قول اردو د مطبوعاتي دفتر د مسؤول په وینا په غزنی ولایت کې د ملي دفاع وزارت ټولې مربوطه ځمکې راجستر او تر څارنې لاندې دي او چاته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې غصب کړي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
خبرونه دوام ته غوږ شئ. په افغانستان کې د طالبانو د لنډمهاله حکومت د مشر مرستیال وایي د افغانستان له خاورې څخه هیڅ کوم هیواد نه ګواښل کېږي. د طالبانو د حکومت مرستیال مشر عبدالسلام حنفی په کابل کې د قزاقستان د تجارت د وزیر باخیت سلطانوف او ورسره پلاوی په کتنه کې وویل دا حکومت د سیمې له هیوادونو سره د دوستانه اړیکو غوښتونکی دی او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد په خلاف وکارول شي. عبدالسلام حنفی او باخیت سلطانوف په دغه ملاقات کې همداشان د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو په پراختیا باندې ټینګار وکړ. افغانستان کې د خزو لپاره نوې محدودیت رامنځته شو. په افغانستان کې د طالبانو موقته حکومت د کورنۍ د یو سړي له ملګرتیا پرته د دغه هیواد خزې له سفر کولو منع کړې. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ویاند صادق عاکف مهاجر پرون وویل کومې خزې چې له دوه او یا کیلومترو زیات سفر کول غواړي هغوی باید په سفر کې د کورنۍ د یو سړي ملګرتیا ولري او که داسې ونه کړي نو د سفر اجازه نه لري. د طالبانو په واکمنۍ کې له زده کړې د جنکو او ښځو بې برخې کېدل او د کار د حق نه لرل په افغانستان کې او په سیمه ایزو نړیوالو غونډو کې تل د بحث وړ ګرځېدلی دي. اور اسے خبر دا چھ پا افغانستان کے دا طالبانو دا حکومت امنیتی زواکنو لشلو زیاد کسان دا جنائی اقداماتو پا تورنی ولی دی. دا افغانستان پا شمال کے دا تخار ولی دا اطلاعات و کلتور دا اداری مشر قاری انصار اللہ انصاری پر انوو ویل چھ امنیتی زواکنو پا دا غو ولیت کی اول از کسان دا انسان تختونی پشان جرمونو پا تورمونی ول. پا این حال کے دا افغانستان امنیتی زواکنو نهتنا نور پا شمالی ولیت کندوز کے دا انسان تختونی او غلاو پا تور نیولی دی. دا خبرونو پای دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غک
سیاسی تبصرہ.
دوستانو په فلسطین او یمن کې د انساني غمیزو په اړه د نړیوالې چوپتیا په باب د پاپ فرانسیس خبرداري زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی نو پام ورته وکړي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس په د شنبه په ورځ د کرسمس په مناسبت په خپل پیغام کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د انساني غمیزو د رامنځته کېدا په وړاندې په نړیواله سویه له تعامله ډډه کولو بې پروایي او چوپتیا په باب خبرداري ورکړه. پاپ فرانسیس په یمن، نیواکی فلسطین، افغانستان، سوریه، یوکرائن، سودان او د نړۍ په نورو سیمو کې جنگ جګړو او شخړو ته په اشاره سره وویل. هم هغه شان د ډیرو زیاتو ترنګلتیاو، بحرانونو، غمیزو او ناغیړیو کتونکو په دې توګه چې ګواکې د غنښتې او ترنګلتیاوې پای نه لري، موږ د خپلو ډیرو خویندو ورونو د کړاو، غمونو او دردونو د چغو د نه اورېدو له خطر سره مخامخ یو. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په تیره بیا په یمن او فلسطین کې د انساني غمیزو د رامنځته کېدا په وړاندې د بې پروایۍ په باب د پاپ فرانسیس خبرداري په حقیقت کې لویدیځوالو په تیره بیا امریکا ته یوه کنایه ده چې د دغو بحرانونو په رامنځته کېدا او دوام کې مهم رول لري. د یمن په باب دغه بې وزله عربي هیواد اوس په ډیر بد او بوګنون کی وضعیت سره مخامخ شوه دی. عربستان د 2015 کال په مارچ میاشت کې د متحده عرب اماراتو په ملګرتیا او د باراک اوباما د حکومت په مرسته او شنې اشاره سره د یمن د مظلوم ولس پر ضد هر اړخیز یرغلونه پیل کړل. د دغه اقدام اصلي دلیل پر یمن د سعودیانو او اماراتیانو د سلطې او نفوذ پراختیا ده. ملګرو ملتو سره اړوند اورګانونو په کراتو خبرداري ورکړی چې په یمن د سعودي ائتلاف د تیریګرو د حملو د دوام له امله دغه هیواد خلک له قحطۍ او بې مخینې انساني غمیزې سره مخامخ دي. دغه بوګنونکي انساني وضعیت تر دې حده پراخ دی چې حتی د امریکې یو ډیموکرات سینټور کریس مورفي هم په خپل یو ټویټ کې لیکلی دي په یمن کې جنگ په نړۍ کې تر ټولو بوګنونکي انساني غمیزه ده. سعودي ائتلاف د یمن په ځمکنۍ، هوایي او سمندري کلابندې سره دغه هیواد لستر انساني ناورین سره مخامخ کړی دی. د دغه غمیزې یوه نتیجه د ناوړه خوړو او د خوراکي موادو د کمښت له امله د یمن د ډیرو خلکو له مرګ سره لاس او ګریوان کېدل او د سونګو د نشتون په وجه د ډیرو ناروغانو د مړینو د مختلفو خوریدونکو او مرګونو ناروغیو خریدو ته اشاره کېدلی شي. د یمن پر مظلومو خلکو د سعودي ائتلاف د غیر انساني دباوونو څرګند موریدونه هم د دغه هیواد سمندري کلابندې په غمیزو کې شامل دي چې له څو کلونو راهیسې دوام لري. نړیوال بانک په همدا وروستیو کې په یو رپورټ کې خبرداری ورکړی چې د یمن کابو او یا فیصد اوسیدونکي چې شمیر یې کابو 1.5 میلیونه تنو ته رسیږي، په دغه هیواد کې د خوړو د امنیت له پلوه د نړۍ تر ټولو تاوان لیدونکي هیواد حسابیږي، د لوږې له جدي خطر سره هم مخامخ دی. له دغه بوږنوونکي وضعیت سره سره البته د امریکې د ولسمشر جوزف بایډن حکومت چې له هماغه پیله د بشري حقوقو ادعاګانې کولې، عملاً یې د یمن د کلابندۍ د ختمولو او دوی ته د مرستو رسونې د ممکن کېدا په خاطر پر سعودیانو او اماراتیانو د دباو د اعمالولو لپاره د اغېزمنونکو اقداماتو له ترسره کولو ډډه کړې، او حتی په دغو دواړو هیوادونو یې د وسلو خرڅول هم بیرته پیل کړي دي. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي وړ ګرځیدلې وي، دوستانو د خبرونه په دوام کې د تاریخ یوې بلې پاڼې ته وښکشه.
د تاریخ پانا عزتمنو دوستانو، زما فاطمه سلامونه او نیکه پرزوینه و منی عزیزانو، سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګول ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1438 هجری قمری کال د جماد الاول یا درېمې خور د میاشتې له 22 او د 2015 او د 2021 میلادي کال د دسمبر له 22 نیټې سره برابر ده. و او یا کال په خوا د 1945 میلادي کال د دسمبر په 22 نیټه د ملګرو ملتونو د پیسو د نړیوال صندوق یعنی IMF په نامه یو تخصصي تنظیم چې په عین حال کې یو خپلواک نړیواله تنظیم دی په کار پیل وکړ. د دغه صندوق ځینې اهداف د اسعارو د نرخ تثبیتول، د نړیوال سوداګرۍ د متعادلې ودې او پرمختګ او پرمختګ آسانتیا او د روزګار د اندازې زیاتول دي. د پیسو په نړیوال صندوق کې د رای حق د ونډو د اندازې پر اساس دي. په همدې دلیل لویدي سوادونه په تیره بیا امریکا چې د پیسو د نړیوال صندوق مرکز دی په دغه تنظیم کې زیات نفوذ لري. د پیسو د نړیوال صندوق له اقداماتو څخه د غړیو په ګټورو طرحو کې پانګونه ورته د پور ورکول دي. د دې باوجود د پور د ورکولو لپاره د بسپنې ګټه لټونکي او له واقعیت لیرې شرایط د پور اخیستونکي هیوادونو د اعتراض سبب شوی دی. شپږو یا کال په خوا د 1945 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 22 نیټه د دوهم نړیوال جنگ له ختمېدو وروسته د کوریا ټاپو وسمې د تقسیم لپاره د ماسکو تاریخي تړون لاسلیک شو. دغه تړون د دریو هیوادونو امریکا، برتانیې او روسیې استازیو لاسلیک کړ، او د هغه له مخې د کوریا ټاپو وسمې چې تر هغه وخته یو هیواد ګڼل کېدو په دوو برخو وویشل شو، او په 8 درجه مدار سره د دواړو هیوادونو پوله وټاکلی شوه. د دغه مدار په شمال کې د شمالي کوریا او په جنوب کې د جنوبي کوریا د هیوادونو موجودیت اعلان شو. څوارلس کاله پخوا د 2001 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 22 نیټه د پاکستان د پیپلز پارټۍ مشره میرمن بېنظیر بوټو د دغه هیواد په راولپنډۍ ښار کې د ترهګرو لخوا د ډزو او بم چاودنو له امله ووژل شوه. له میرمن بوټو نه علاوه د دغو ګوند 40 تنه نور پلویان هم ووژل شول. بېنظیر بوټو په 1953 میلادي کال کې د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې وزېږېده. هغه خپل زده کړې د امریکا په هاروارد او برتانیې په آکسفورد پوهنتونونو کې ترسره کړې، او په 1978 درېم میلادي کال کې پاکستان ته راستانه شو. څه موده پس د هغې پلار ذوالفقار علي بوټو چې د پاکستان لومړی وزیر وو له اقتدار څنګ تکړی شو او دوه کاله پس په پوځي واکمنانو هغه د یو قتل په تور اعدام کړی شو. په دې ډول بېنظیر بوټو چې شپږویشت کلنه وه د پیپلز پارټۍ مشره شوه. د جنرال ضیاءالحق په مشرۍ د پوځي حکومت له نسکورېدو وروسته بېنظیر بوټو په 1983 میلادي کال کې د پاکستان نه لومړی وزیره شوه. که څه هم بېنظیر بوټو دوه کاله وروسته څنګ ته شوه، خو له 1993 تر 1996 میلادي کلونو پورې د دوهم ځل لپاره لومړی وزیره شوه. په 1999 میلادي کال کې په اقتدار کې د جنرال پرویز مشرف په راتلو سره بېنظیر بوټو له هېواده بهر ته لاړه او په برطانیې او متحده عربي اماراتو کې په فعالیت لاس پورې کړ. هغه د 2001 میلادي کال په اکتوبر کې له خپل پخوانی سیال نواز شریف سره اعتراف او وروسته پاکستان ته راستانه شوه. خو د میرمن بېنظیر بوټو د پاکستان ته د تک په لومړیو ورځو کې په یوې ترهګرې حملې کې د هغې له پلویانو څخه 115 تنه ووژل شول. بېنظیر بوټو په پارلماني انتخاباتو کې د کامیابۍ لپاره انتخاباتي مهم شروع کړ، خو په داسې یوه ورځ د ترهګرو په یوه بله حمله کې ووژل شوه. او لننه دیا لس کال پخوا د 2008 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 28 نیټه د صهیونیست رژیم پوځیانو د نیواکي فلسطین په لویدیځ کې د غزې په تړانګه باندې خپله هر اړخیزه او پراخه حمله پیل کړه. د دغې سیمې خلک د صهیونیستانو د تیریو په وړاندې په میړانه د مقاومت او همداراز د فلسطین د اسلامي مقاومت حماس په مشرۍ د فلسطین له ټاکل شوې حکومت څخه په ملاتړ سره د صهیونیستو چارواکو له قهر سره مخامخ.
بے نقابہ امریکہ
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د بینقاب امریکا د لړۍ د دې اونۍ په پروګرام کې درته هرکلی وایو. دوستانو، د دې لړۍ د تیرو پروګرامونو په شان لومړۍ په تیرو اونۍ کې د امریکا مهمو خبرونو او بدلونونو ته یو کتنه کوو او بیا به یې درته تحلیلي برخه وړاندې کوو. یادونه کوم چې د غانننۍ پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګ سره
تاسو ته وړاندې کوي. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. نو اوس هم پام وکړئ د دغو مطلبونو مهمو خبرونو ته.
د امریکا لورستی مهم پیښو څخه په امریکا کې ژوند ته د هیلې کمی ده. په دغه هیواد کې د وسلو بې مخینې زیاتې ده. په امریکا کې د شیانو بې مخینې ګرانې ده. د ځایي امریکایانو خلاف د ټولنیزې نابرابرۍ زیاتې ده. او په 2020 کال کې د امریکایي وسلو 138 میلیارد ډالري خرڅونه همداشان په سعودي رژیم باندې د وسلو په خرڅولو باندې دغه هیواد ټینګار ته اشاره کولی شو.
قدرمن دوستانو په امریکا کې د ناروغي او د مخنیوي او سره د مقابله د مرکزونو د پریکند ایسایو لمخې چې په جولای میاشت کې موقت ایسایي وړاندې کړې وي، د امریکا په خلکو کې ژوند ته د امید او هیلې اندازې چې په 2019 کال کې 8.8% وه، په 2016 میلادي کال کې 9.8% ته ټیټه شوه. کویت 19 د زړه او رګونو له ناروغۍ او سرطان یا کینسر نه پس په امریکا کې په تیر 2016 میلادي کال کې د خلکو د مړینې دریم ستر علت و چې 3.5 لک کسانې ووژل. له بلې خوا په ښځو او سړیو کې ژوند ته د امید واټن هم په 2016 کال کې د 2019 کال په نسبت زیات شوی دی. دا ایسایه د امریکا د سرشماری د دفتر لخوا لخبر شوی و ارزونو او جاجبونو وروسته خبرې شوی دی او خودنه کې چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د نفوسو وده ډیره ټکنۍ وه. په دې منظومان کې کورونا په امریکا کې د اولادونو د زیږولو په کمولو او د مرګونو په زیاتولو سره مهم رول لوبولی دی. د امریکا د سرشماری د دفتر د ایسایو له مخې د 2016 او 2018 میلادي کلونو د جولای میاشتو ترمنځ یوه کلنه موده چې د امریکا د نفوسو وده یوازې 0.1% وه، نن سبا د امریکا نفوس تقریبا 3.1 میلیونه او 9 لک تنه دي. د دغه هیواد د سرشماری د دفتر کارپو کریستی وایډر وایي د نفوسو وده له کلونو راهیسې د اولاد زیږولو د اندازې او د نړیوال مهاجرت د کمیدو په وجه ورو شوې ده، او دا په داسې حال کې دی چې د هیواد د نفوسو د بوډا کېدو او زړېدو په وجه د مړینې اندازه زیاته شوې ده، او د کویټ 19 وبا له امله د نفوسو د ودې بهیر په تاریخي سویه کم شوی دی.
ایزانو نوی تحقیقات د خودنه کې چې په امریکا کې څه د باندې 15 میلیون کسانو د 2016 کال جنوري نه واخله د 2020 کال تر اپریل میاشتې ترمنځ موده کې په لومړي ځل وسلې اخیستي. دا شمیرنې په امریکا کې د وسلو د ساتلو د محدودولو لپاره د الوزلو له ماتې سره هم مهاله د وسلو په پیرلو کې د چټکتیا ښودنه کوي. په داسې حال کې چې په 2019 کال کې 2.4 میلیونه امریکایانو وسلې اخیستې وې، د 2016 او 2020 کلونو ترمنځ دغه شمیر 15 میلیون کسانو ته ورسېده. دا تحقیقات د امریکې په نارت ایسټرن پوهنتون کې پروفیسر مټ میلر ترسره کړي. هغه وایي په نویو مالکانو باندې د وسلو د خرڅېدو ونډه د هغو کسانو په پرتله چې تر اوسه یې وسلې درلودلې نږدې 0% ده. دا پلټنې ښایي چې د وسلې د اخیستلو کلي احصایې د 2019 کال او 2016 کلونو ترمنځ له 14.8 څخه 16.6 میلیونو ته زیاتې شوي. د وسلو په نوي مالکانو کې نیمه یې ښځې دي او نور نیمه یې بیا رنګین پوستې دي. دغو نتایجو وښودله چې د وسلو 55% خاوندان سپین پوستي، 0.9% تور پوستي او 0% لاتینی توکم دي. خو دا د کرونا د وبا له خورېدو مخکې خبره ده، او د پروفیسر میلر په وینا د وسلو زیاتره نوي اخیستونکي په زیات احتمال تور پوستي او یا ښځې دي، او د خبرې محققان اندېښمن کړي چې د کرونا د خریدو په دوران کې د وسلو خرچون زیات شوی دی. میلر وایي د وسلو د مالکیت زیاتېدل به د وسلو له خطرو سره د افریقایي توکمه امریکایي کورنیو د مخامخېدو سبب شي. د وسلو د کنټرول مدافع ډلې وایي چې په امریکا کې ډلې ایزې ډزې او تشدد د ټولنې په یوې ستونزې بدل شوی، او وجه د وسلو په پیر او پلور ګرځولو کې کمزوري او آسان قوانین دي. د امریکای کانګرس ډیموکرات غړي پرامیلا جایپال تیرې اونۍ په سه‌شنبه په یوه ټویټ کې ولیکل، یوازې د تیرې اونۍ په ورستیو کې په ټولې امریکې کې 102 کسان د تشدد او وسلوالو نښتو له امله مړه شوي دي، او 214 تنه هم ژوبل شوي دي.
Thank you.
2020 میلادي کال په ولستي ورځو کې او په امریکا کې د جو بایډن له اقتصادي مدیریت یو کال پس په امریکا کې د شیانو بیې او ګرانی د کال په دې ورستي او میاشتو کې ډیره زیاته شوې ده. په امریکا کې د مصرفي شیانو د بیو په زیاتېدو سره په دغه هیواد کې د ګرانۍ اندازه په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلې ده. د کرسمس د رخصتیو په درشل کې ګرانۍ او د شیانو د قیمتونو لوړېدو کم عاید لرونکې کورنۍ تر اغېز او د باو لاندې راوستې دي. د امریکا حکومت ویلي دي چې په روان میلادي کال کې 6.8% ګرانۍ سبب شوې ده چې په دغه هیواد کې د ګرانۍ د تیرو 9 کالو ریکارډ مات شي. په دغو شیانو کې د خوراکي موادو، سونګو، ګاډو، کورونو او جامو، کپړو په شان ضروري شیان شامل دي. د امریکا د مرکزي بانک مشر جرومی پاول په دې حق له ویل په دې وروستیو میاشتو کې د شیانو بیې ډېرې لوړې شوې دي او فکر کوم چې په راتلونکو میاشتو کې به د ګرانۍ خطر لا زیات شي. په تیرو 12 میاشتو کې په امریکا کې د یو عامې کورنۍ لګښت کابو 4000 ډالر زیات شوی دی.
عزیزانو، په امریکایي ټولنې کې د کرونا ویروس پراخې خپرېدنې په دغه هیواد کې ټولنیزې نابرابرۍ زیاتې کړې دي. کارپوهان وایي چې دغه نابرابرۍ د ځایي امریکایانو خلاف په بنسټیزو روزنیزو او روغتیایي څارنو په برخو کې موجود دي. د کووېډ-19 وبا په کړکېچ کې د امریکې د تورپوستو د ډېر ستر غیر دولتي ارګان مشر آرس خبرداری ورکړ چې روغتیایي او اقتصادي نابرابرۍ د سور پوستو پر ټولنو باندې لا هم په جدي توګه اغیزه کوي. په څو پیړیو کې په امریکې کې ځایي او د سور پوستو ټولنه د عامې روغتیا، ښوونې او روزنې، د بېخبینیو او په داسې نورو برخو کې د پراخې توکم پالنې او استعمال له پړاوه لا پاتې شویو ننګونو سره مخامخ پاتې شوې ده. د امریکا د انساني خدماتو او روغتیا وزارت کې د اقلیتونو د سلامتیا د ادارې لخوا د وړاندې شویو معلوماتو له مخې د غذایي امریکایانو شمیر چې بیمه شوي نه دي له نورو کسانو زیات دی او همدا چاره وبا په شان پیچلو روغتیایي ننګونو سره د مقابلې لارې د یوه بل خنډ لامل ګرځي. کرونا همدا شان د په امریکا کې د سورپوستو د ټولنې د ډېرو خلکو په نفسیاتي سلامتیا باندې هم اغیزې شیندلې دي. د مودې او روغتیایي او ټولنیزې نابرابرۍ او بې انصافۍ د یاد ټولنې د ډېرو کسانو په کرونا او نورو ناروغیو باندې د اخته کېدو او وژل کېدو سبب شوې دي. ځایي امریکایان نن سبا د خودکشۍ له امله د مړینې لوړه سویه لري. په دغو کسانو کې د ځان وژنې اندازه د غیر لاتین تبار سپین پوستو امریکایانو په پرتله تر 2019 کال پورې تقریبا 40% زیاته وه او هغوی هم داشان د افسردګۍ، سټرس او ډیپریشن سره مخامخ دي. رسوی چې قرنطینه او له دې وبا څخه رامنځته شوې اندېښنې د ځایي امریکایانو په تېره بیا د ځوانانو د نفسیاتي سلامتیا د ګډوډېدو لامل شوې دي.
د امریکا خارجه وزارت په خپل کلنیز رپورت کې مدعی شوی چې د دغه هیواد د ولسمشر جو بایډن په هلو ځلو سره په 2020 میلادي کال کې په بهرني حکومتونو باندې د پوځي وسلو د خرڅون اندازه 1.8 میلیارد ډالرو ته ټیټه شوې ده چې د تیر کال په پرتله 20% کموالی درلودلی دی. په 2020 میلادي کال کې په نورو هیوادونو باندې د امریکا د پوځي وسلې خرڅون له 1.15 میلیارد ډالرو اوښتی و. د امریکا د خارجه وزارت په یو رپورت کې دا شوی چې جو بایډن په یمن کې د ملکی وګړو د زیاتې وژنې په وجه په سعودي عربستان باندې د وسلو خرڅون د کمولو نیت لري او غواړي چې د وسلو د صادراتو نوې سیاستونه د بشري حقوقو د قوانینو په بنیاد تنظیم او برابر کړي. دا راپورټ په داسې حال کې خبریږي چې په دې وروستیو اونیو کې د امریکا سنا د دیرشو مخالفو رایو په وړاندې په اووه شپېته موافقو رایو سره په عربستان باندې د شپږ سوه پنځوس میلیون ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو او لواوانه د هوا ویشتونکو توغندیو د خرڅون له تړون سره موافقه وکړه. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا تجهیزات د هوایي حملو په وړاندې د دفاع په تیره بیا له یمنی ځواکونو سره د مقابلې په موخه د عربستان لپاره ضروري دي. د دې طرحې مخالفان وایي چې د سنا دا اقدام د بشري حقوقو څرګنده خلاف ورزي او د یمن د څو کلن جنگ د نه ختمېدو هڅه ده. د دې طرحې دوو مخالفو سناتورانو برنی سانډرز او رینډ پال ویلي دي چې عربستان ته د توغندیو صادرول د نښتو له زیاتېدو او د یمن د جنګ په وړاندې د پټرولو له اچولو پرته بل څه نه دي.
ایسا نو دے پروگرام وقت ہم دلتا پائے ترسی تربل پروگرام پلو یا مہربان خدے سپارو
خدای ممل و مل گرے.
ربانی عالم آیت اللہ بہجت.
د سلامونو په وړاندې کولو سره وسم په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د یو ربانی عالم او لوی عارف آیت الله بهجت په درنښت کې یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزان او د متعال خدای د مخلوقات ترمنځ داسې وړ بندگان شته چې متعال خدای هغه د ماشومتوب او د ځواني لا لومړی او څخه تر خپل نظر لاندې نیولی او خپل فیض ور په برخه کړي او تل په هغه پام کړي چې په لویوالي کې د حق د لارې د پلاتون کو ته د لارې مشل وګرځي. زیګیدل د مادي حیات په ډګر کې د سفر پیلامه ده. دغه سفر د وتلی عارف آیت الله بهجت لپاره په 1295 مریز کال کې د ګیلان د ولایت له فومن خار څخه پیل شو. هغه لومړنۍ مذهبي زده کړې د فومن په دینی حوزه کې پای ته ورسولې او د عربو د ادبیاتو څخه تر فراغت ورسته د دینی زده کړو او د مانوي مقاماتو د ترلاسه کولو لپاره عراق ته ولاړ. څلور کاله په کربلا کې میش شو او داغه وخت لستر او استادانو لکه ارواخاد حاجی شیخ ابوالقاسم خوئی لا محضره غټه پور تکړه. هغه د زده کړې په محل لازان تومره استعداد او لیاقت و خود شي د استادانو د حیرانتیا سبب شو. شیخ ابوالقاسم خوئی په حق لا ویلیو لا استاد نه په غوړه شاګرد مرحبا وی. آیت الله بهجت په کربلا کې د سید شهدا حضرت امام حسین علیه السلام د زیارت لافیزه استفاده وکړه او د نفس په تسکیه لګیا شو او په هغه موده کې د اصول او د فقهي کتابونو د لویو استادانو په محضر کې ولوستل. آیت الله بهجت د سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام د ماتم په مراسمو کې ګډون د شاعر او د درانخ په معنا بل او باوري و چې شاعر باید په برم سره ول منزل شي او په دې لار کې خپل عمر یې ولاګو. هغه بتل ټینګار کوي چې د سید شهدا په ماتم کې برخه اخیستل د عظیم شان پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ذوی القربا سره مینا بلل کیږي. هم هغه ذوی القربا چې قران شریف هغه سره په مینې سپارښتنه کوي او لاغه سره مینا د رسالت اجر ګرځولې ده. په دغه مراسمو کې ګډون د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت اجر دی.
آیت الله بهجت د ځوانۍ په لومړیو کې د تیسکی ډګر ته ورداخل شو او طلبه خپلو اخلاقي سبقونو کې په دې ټکي تاکید کاوه چې دوامداره کوشش او پراخ ریاضت ضرورت دی تر څو انسان له اخلاقي رضایلو سره په جګړه کې او له نفسیاتي هیلو سره د جهاد په ډګر کې بریالی واوسي او د ځان په اصلاح لګیا شي، ځکه چې د نفس تزکیه د ارزښتونو او د خلکو د خدمت اساس دی. د غلوی عالم تل په دې باوري وو چې پوه باید له اخلاق سره مل ووسی او تل به له پوه او هیلم څخه د تسکیه د جلا کېدو د خطرې په باب خبرداری ورکړي او د بې تقوا عالم او له تسکیه پرته د پوه زیان به تر ټولو ستر زیان وبلل. دا هغه یو شاګرد د ورڅخه د اخلاق د کتاب د معرفي کول غوښتنه وکړه. آیت الله بهجت ویل ضروری نه دی چې باید یو کتاب ولولی، هر دومره چې پوه شئ متعال خدای هر څه ویني کفایت کوي. قرآن شریف د دې د ثابتولو لپاره چې پاک خدای په هر څه ناظر دی ځانګړی عنایت او اهتمام لري. د ملک د مبارکې سورې په 15 آیت کې فرمایي: آیا ممکنه ده څوک چې یو مخلوق پنځوي له هغه نه نوي خبر؟ هغوی تاکید کوي هیڅکله باید هیر نه کړو چې ټول عالم د متعال خدای محضر دی، یعنی هیڅ یو نړۍ نشته چې د متعال خدای د ولایت له حدودو بهر وي. موجودات یا د متعال خدای او د هغه د اولیاو د ولایت په حدودو کې دي، او که ځان هم له همدې حدودو بهر بولي نو په غوښتلې یا ناغوښتلې توګه د شیطان د ولایت حدودو ته داخلیږي. د مثال په تور که څوک رڼا له ځانه لیرې کړي نو په تیارو کې پاتې کیږي، یا که څوک خپل اولاد تربیت نه کړي د هغه اولاد به نورو ورو ورو روزي. همدارنګه د اسلامي ایران ټولنه د الهي کمال په لور هدایت نشي، هرومرو په داسې کسان وي چې هغه د مادي تکامل پر لور هدایت کړي.
عزیزانو، دغه ربانی عالم په 1383 مریز کال کې له اخلاص او حق سره لمینه په ډک زړه او له زیات علم او پوه سره ایران ته راستون شو او په خپل کلی کې واده وکړ. او په داسې حال کې چې نجف اشرف ته د تو تیاری کوله، له کوم څخه یې لیدنه وکړه. قوم کې و چې د نجف د علمیا حوزې د لوی استادانو له وفات نه خبر شو، بیا هم غلطه د کوم په مقدس ښار کې میشت شو. هغه په نجف کې د زلانده استعداد او د الهي فیض او ژورو مفکورو په مټ د سترو عالمانو لکه آیت الله اصفهاني، کمپنی او شیرازی له حضوره ګټه واخیسته او د نفس د تزکیې تر څنګ به یې خپلو شاګردانو ته لوړې فقهي او عقیدتي درسونه هم ورکول. هغه کوم ته هجرت وروسته هم دغه بهیر ته دوام ورکړ. هغه تر څلوېښت کلونو پورې زیات په قوم کې د فقه د خارج او د اصولو سبقونه ورکول او شهرت څخه د لیرې پاتې کېدو په موخه یې درسونه په خپل کور کې ورکول. آیت الله مصباوی لمړنۍ چیز چې راجذب کړو د آیت الله بهجت مانوي او روحاني جاذبه وه. د وخت په تیریدو سره متوجه شو چې هغه د علم او د فقاهت په زمینه کې لوی استاد دی. په دې خاطر مو هڅه وکړه چې له هغه څخه سبق واخلو او د هغه له روحي او مانوي کمالاتو څخه برخمن شو. د طهارت کتاب مو د هغه په محضر کې پیل کړ. مونږ د هغه په سبقونو کې داسې مانوي ګټې ترلاسه کولې چې د نورو استادانو په درسونو کې کم پیدا کیږي. آیت الله بهجت د سیر او سلوک په لاره ښه پوهېده. هم ظاهري سلوک چې توسل ذکر او زیارت دی او هم باطني سلوک چې لاره یې د تقوا او د پرهیزګارۍ له سلک څخه تیره شوې ده. په دې خاطر به یې تل متعال خدای ناظر او حاضر ګڼل او د هغه په وړاندې تسلیم وو. په شونډو کې به مناجات کوه او کله نه کله به ځنې شیرونه ویل. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر هیچ لذت تو لذت ندانی.
لگی او سنجولی خبری به یې کولې، لیکن هر څه چې به یې کولې حکمت پکې و چې له نورانی زړه څخه به یې په ژبه راتله. دومره خاکساره و چې ځان ته یې هیڅ منیت په نظر کې نه ونیولی او د دنیاوي او مادي غوښتنو اندېښنه یې نه درلوده. مرحوم علامه جعفری د هغه زوی ته داسې سپارښتنه کړې وه: په یاد دې دی وي چې خپل پلار دې تر اوسه نه دی پیژندلی. زه په ټوله دنیا کې ګرځېدلی یم، همدغه یو کس پاتې دی. تر کومه چې ژوندی وي نو نه یې پیژنې او نه پرېږدي چې یې وپیژنې. کله چې له تاسو څخه واخیستل شي نو هغه وخت پوهیږئ چې پلار دې څرنګه کس و. نو ټوله ژوند دې د هغه په خدمت کې ولګاوه. د راتلونکي نسل لپاره امانت ساتونکی ووسه. هر یو مطلب چې له پلار اورې ثبت او ضبط یې کړه، حتی که داسې یوه خبره وکړي چې ته په پو نه شې هغه هم ولیکه او له ځان سره یې وساته. حجت الاسلام بهجت په لمانځه کې به یې زیات ژړل، لیکن نورو سره به یې په خندا او ښه اخلاق سره معاشرت کاوه. ټوکې به یې هم کولې او لیده کاته به یې د مؤمنانو د خوشحاله کېدو سبب ګرځېده.
ایزانو د آیت الله بهجت پنس کې دینی عالمان سره زایګا درلودله. کابو هر ورځ به د حضرت بیبی معصومه سلام الله علیها زیارت ته تله او هر کله چې به ورته ممکن وانو په احترام او ادب سره به د حضرت امام رضا علیه السلام حرم ته تلو. د چوپتیا او د صبر خاوند وو. تقوا او پرهیزګاری به یې پر روح او جسم باندې واکمنه وه او نورو ته هم سپارښتنه کوله چې تقوا په ځان واکمنه وګرځي. هم د دینی احکام او هم په عقیدتي اخلاقي او عرفاني موضوعګانو کې فقیه وو. تل به یې تر دې مخکې چې چا ته په خبرو او ژبه ښوونه وکړي په خپل عمل به یې ورته ښودنه کوله. د کرامت خاوند وو. کرامت به یې په ورځني خبرو او کردار کې ښکاره وو. د زیات عبادت له امله به د ګناه حقیقت لیده او ډډه به ورڅخه کوله. تر بلوغ رسیدو ورسته هیڅ کله بیا معصیت تر سره کړی نه.
آیت الله بهجت په اصول او فقه کې ځینې تالیفات کړي چې تر اوسه چاپ شوي نه دي. هغه د هغو کسانو په جواب کې چې په شخصي لګښت سره یې ورته د چاپولو وړاندیز کړی وویل: نور ستر عالمان شته چې کلونه کېږي کتابونه چاپ شوي نه دي هغه چاپ کړی. زما د کتابونو نوبت نه دی رسیدلی. آیت الله بهجت د آثارو لیکلې له ځوانۍ څخه پیل کړ او لومړنی کتاب یې د محدث قومي سره په ګډه د سفینه البحار په تالیف کې ولیکل. د سفینۃ البحار زیاته برخه د آیت الله بهجت په قلم لیکل شوی. د پوهانو د خزانه د کتاب لیکونکی محمد شریف وای آیت الله حاج شیخ محمد تقی بهجت د قوم د علمیه حوزه لستر استادانو او پوهانو څخه دی چې په حقیقت سره وتلی وړ مهذب پرهیزګار دائم الذکر او د ټولو عالمانو د پام وړ شخصیت وو. آیت الله بهجت د اسلام د روبخشون کې لارښوونو په خوونه کې تر یو عمره هڅه وروسته د 1410 هجری قمری کال د جمادی الاول په 28 نیټه وفات شو. د هغه وتلی عالمیات په خاطراتو کې پاتې دي او د هغه لارښوونې په ټولنه کې نور ستر انسانان روزي. متعال خدای دی د هغه روح لا اولیاء او اهل بیت علیهم السلام سره محشور کړی.
ایزنو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسید. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زمونږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسید. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکه او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.